السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو د امره مستثنا وې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډې د بند دروازو تر شا شوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خبرونې پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې لري شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو له کبله بند کړې وه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خبرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې له شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لکتر لګا و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دوی مشپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب وړ مشپه هغه مهال پیل شو چې اسرائیلي پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لکتر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرائیلي پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقې یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بېدندې شوې مېرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان مېرمنې د دې قرباني ورکوي. په تېر 40 کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان خپل اولادونه خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره داسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نارینه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینهوو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول ګټه خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنۍ شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې وروستي غبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې او ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغېزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلی دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیال امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دایي د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازمانۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغو حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې وزنی کس هغه شو دي.
شیرینا محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړی وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینا محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمنو ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموږ ستونزې ډېرې دي، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډېر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډېره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلدرن، د ناروې او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو، انټرسوس، د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولای په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی، او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اصلي دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړي دي د افغانستان پاک ده، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطعه په خود توګه پنځم فصل یوویشتمه ماده یوویشتم توکې نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطع تصمیم ونیسي د افغانستان پاک له پرېکړه وکړي، او دوی دا پرېکړه کله چې تثبیت شي یا پرېکړه وسي د حداقل دغه 193 هېوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلي سي او فشار واچول سي دا عملي جنبه ونیسي. خبره خو داسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو که اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نه نارینه پرېښودل شي، نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق د اعلامیه د حقوق بشر چې په 1940 کال کې د یو قطعنامې چې دېرش توکې لري جوړه شوه، او د خپل ملګرو ملتونو سازمان لخوا دا تایید هم شوه، نو بنا په دې عقل باندې دوی باید خود څه قاطع
مارش سے پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما لخوا خبره شوه راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي له طالبانو سره په خبرو بوخته ده، دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوي غړي او غونډه کوي، دوی عملا څه کولی شي؟ آیا طالبان مجبورولی شي یا فشار پرې راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګري ملتونه او نړیوال پرې اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګوره نن دغه خپله دغه انتونی بلنکن هم له انتونیو ګوتریس سره کتلی دي، او دې خواته بیا هم خپله امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خواشینی څرګنده کړې ده. سیما به اوس هم عین ورته حل کړی ځکه هغه هم یو چارواکی ده د سکرتریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي. نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کینه وو، دوی ته به خپل حقوقو امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې، تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هېڅ نه شي، ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاونیت سازمان ملمتر یونما دفتر که دا وتړي، خو دا د طالبانو بیا د مرد اسلامي د پاره یو ډېر لوی
بله
انزوانه خلاصون و نړیوالو
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیگی چه دغه گام چه طالبانو اخیسته، نه یوازی دا چه افغان میرمنو او دغه راز ولست زیان رسی، بلکه طالبانو ته هم زیان رسوی. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چه دی د سیمیلی هیوادونو سره؟ غیر رسمی تعامل دی، ډیر نازک دی. چه فکر کوی طالبان هم دغه حساسیتونه درکوی؟ ولی له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوهې تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي.
ګورې، اصل خبره دا ده چې ستونزه دنه په افغانستان کې سته. په یقین سره ویل اوسو چې موږ څه کوم اړیکه لرو، تماس لرو، نوي تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري، د ښځو د کار غوښتونکي د انجینر د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري. یعنی غواړي چې ملت ته خدمت وکړي، غواړي زمامداري حکومتداري وکړي، خپل تاریخ پرې د خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څه ټي د همدو ته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات قوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ ته د قضا د قانون منګل کې وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستاکي، خو دا دغه لږه خو دوی بقا
ډېره مننه
او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو دومره اخته ده، ملت او ضرورت لري دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاصه او نړۍ سره اړیکې وي د اقل او سدر نوي هیوادو سره نړیوا سره دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي؟ هغه اوله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا 15 او 30 مادې پروګرام مجبوریږي.
سلامت
لکه سناریو 2001 کال داتې
کور مو ودان. ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او د غرض افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معرج چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له فریدې سیاله اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود ښار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی موږ په بخمود کې یو او دا ښار دښمن نه دی نیولی، خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي که چرته له دې ښار شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنوي نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. ښاغلی زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-29 جنگي الوتکې ورک، او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکه چې اوکراین ته لوړاندې سپارل شوی د شپږنورو الوتکو سره به یې شمیر 14 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر ویل موږ فکر کوو چې دا الوتکه به ژر انتقال شي. د دوه د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی د اف 14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری یې شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیځ ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ویني مرکزي بانک وایي پروانې روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې دغلته د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه بلکې د اړتیا پر مهال ډېر ځله ورسره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شپخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمږ بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پیستګنه د مادر خوندي درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخصي شفاخانه ته نسوت نه، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمږ بیا خدای دوباره راکړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جرای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینه کموله د دې وینه ګروپ او بی آر ایش مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کړ بیچاره ختم شوه. دا رقم چې وډ کې وا ماشوم مو خپل تکلم وو هغه وینم کموله، متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کړ حالت وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې تر خځې د سر دي عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون به هلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس درختون ته مراجعه وکړل. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض ملاله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوي چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشټون پاک لای کړی دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمنګ بعضي هوادوال په دې ډاریږي چې ته موږ وینه ورکو نو ناتوانه کیږو، ضعیف کیږو، په همدې اساس موږ دغه تازه وینه د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم غړی په کوم شمیر ناروغان وینه ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینه د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسي، ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځي ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکوره بهر په پارک لرونکو رستورانتونو کې د کورنیو په یو ځای ډوډۍ خوړلو هم بندیز ولګو. د هرات اوسیدونکو مرجان وایي د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژې ماتي لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت ته تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي چې ښځې رستورانت ته تر راتګ اجازه نه لري، آن د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره. ویلي که ښځې مو پرېښودي متخلفینو سره جدي چلن کیږي. اوس د روژې میاشت ده او ډېرې کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس ښځې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکي زیبا وایي ښځو ته خو لا پخوا هم اجازه نه وه، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
په هرات کې ښځو لپاره بندیز ډیر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستورانت ته لاړ شي. پخوا یوازې ښځې په عذاب کولی، یوازې رستورانت نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستورانت ته لاړم، خو ویلي د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه، کلا
مخک اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی، اوس وایي د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي کیدای شي او یا یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي.
رستورانت ها بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا موضوع تاییدوي او وایي د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دی زیاتوي
دا خلک نرو ښځې ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علایق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کې چې هغه ډیری صحي ولري، شکل د پارک ولري، په دې کې هم باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپږم ټولګي پورته په ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوو. که څه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلي بندیزونه تل پراخ غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبان لا هم د ښځو پر وړاندې له خپل سخت دریځې شاته نه دي اوښتي.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو. دوی را نارې وایي چې د پرکې توکو زموږ محصولونه پورته کړي دي، چې ارزانه سوي دي، چې ارزانه سوي. خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چاري اکرمۍ د روژې مبارکې مخکې په 150 افغانۍ و، اوس په 70 افغانۍ دي. تر یک ایک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټول شیان ګران سوي دي. دوی وځو چې څه دا محصول پورته کړي. دوی نارې وایي موږ لږ محصول پورته کړي دي، چې ارزانه دي. په ولا کې د هیڅ په هیڅ وس رسېږي نه. د مسلمانانو سره مرستې ستانه شي ایسته هیڅ شی نشته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر زو هیل می ورور داده چې موږ ماهیبینو سره ده طالب چارواکي ول دي چې مونږ کوي چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخړل. ورور د نوی کال ماشونه تر اوسه نتر حواله کړي. موږ بارسه چا مو ورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري داس کارونه د موږ سره نه کوي. موږ د محللونو ټولو هر زو دغه چې دغه موږ ماشونه د دوم کال دم ترک د نوی کال دم تر اوسه نتر حواله کړي. ورور
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد السلام از منم عبدالله دی د هلمند ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمند ولایت د کمی نوي ښوونځي چې پرانیستل سوي دي یا نوي مکتبونه، په دغو کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوي ښوونځي پرانیستل سوي دي، شپږ میاشتې، اووه میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمانو کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یوه پله هم راغلي وي، نو هغه ډېر وخت تېر سوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوي کتابونه وشا نه دي ورته راغلي. شاګردان تر اوسه دغسې بې تعلیمه پاتې دي، مکتب ته راځي راځي خو تعلیم نسته. او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات سته چې پنځمه میاشت دا روانه ده، استادانو ته معاشات نه دي ورکړل شوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده او دغه غوښتنه مې ده چې دغه زموږ خبرې تر نورو لوړ پورو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو هم کولی سئ چې خپل پیغامونه راولېږئ. موږ ازادي اوریدونکي پروګرام کې درته خپرو او دغه راز د خبري خپرونو په پای کې وړاندې ازادي اوریدونکي پروګرام له یاده ما باسئ. ستاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی. هیله ده چې وای ورئ. اوس 9:30 بجې دی. پام وکړئ لانډو خبرونو ته.